کو شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی بحث 25 دقیقې پیلېږي. د دې خبرونې کوربه به نوریاس نوری وي او د بحث موضوع د افغانستان او چین اړیکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول. ښاغلی ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلی دي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو لامل کیږي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوارالحق کاکړ ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دا ډله وایي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دولاري کې د طالبانو پر یو مرکز کړې. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلې نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او 3.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر وایي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی خبریالانو ته ویل چې 15 امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو یې درېیم هیواد ته ځي او دوه نورې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 وړم رسیلانه او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لري کړی دی. د پداسیال کې د چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دوه اونۍ مخکې تر دې اولیکسی ریزنیکوف د دفاع وزیر له دندې لري کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګمره چې پارلمان هم دا پریکړه تایید کړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث هر کلام. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې دو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیکت د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماټان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلو چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثر هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تېرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي. خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شویو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی.
د چارو دیو شمیرکتونکو په باور چین چې تر ډیره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو ته درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېره اونۍ خپل نوی سفیر رسما د افغانستان لپاره وګوماره. په تېرو څه باندې 2 کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو ناشنو زموږ درنو اوریدونکو ته. او طبیعي ده چې چین دغه ارزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. ښه، دلته چین څو موخې تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فراه منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بلال شي هغه لوی سیاست ده. اگر چه اوز هم پر لوی سیاست که طبیعتا چه چین داخل ده، خو درو سلا مطمئن نده چه اقتصاد دوم رقیبی ده چه بیاده لوی و قدرت و سره جوغه شی. نو دید پر یه ترتیب پا افغانستان که در طول و بمخه البته چین اقتصادی تجارتی مخی لری چه در مغد معادن و در استخراج ده او در نور منابع و زیرم و تخبه برداری ده او ترانسپورټیشن د مواصلاتي دغه یو کمربند یو لاره د دې پروګرامونو دي چې دغه سپیک مشهور دی، د دې کې هم افغانستان په ترتیب کول چې را داخل کی. د بلې خوا چین ډیر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، دغه جدایی طلبانو، دغه مخنیوي وشي، دا غوی یو تعداد کسان یا تعداد کده شي یو وخن دلا حتی ویل کی په افغانستان کې د سه هم ویل کی چې طالبانو دغه دغه دلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړی دي زابل ته. ا په داس حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی. وګورو چې تر کومه حده د مخکې زی په دې په دغه معاملې کې د یو قران په سر د څه وایي کې چې طالبان غواړي په بدل کې لکه لګه د رسمیت شناسي تر لاسه کړي، بیا د قران کې د شي مکمل لکو ته تسلیم.
بله،
اسلامي کما کما دا یا چې دا هغه ته په شاته کې درې موضوع چې ډیره مهمه راغله دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا غینه بیرته پات شي په یو نامرئی یا زای زای ما قرار رقابت کې متحده ایالات سره، روسیه سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دي چې دغه سیاسي قافله نه یا سیاسي پروسه نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غینه بیرته پات نشي او کوشش کوي چې خپل اړیکې دومره نږدې کې په طالبانو سره چې یو هغه رسمي پراسنه پیژنګلونه نو سی ورشي دغه دوګونه حالت ساس خدمت دي چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پیژندنه د یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینملي اړیکو کې بینملي حقوق کې شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس یو هیواد پیژنه. دغه چې تیر هیواد پراسنه پیژنه
مننه
چې تیر هیواد سره اړیکې تامینوي په حقیقت کې دا حتی د فاکتور نه دی. ما په نظر د بینلی حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پر اساس پیژندلی، ولو چې دا خبره په کلونه راولي، ولو چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغې حاکمیت پر اساس پیژندل.
مننه جان باز، په دې خبر به هم وکړو. مننه. بله، عنایت الله همام، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. د جنباس صاحب څرګندونې مو واورېدې، رڼا یې پرې واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واستوه او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه بڼه یې درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و؟
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنباز صاحب ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته بوایت ووایم چې اساسا د افغانستان مخکې مصاحبه کې دا ما ویلي وو چې اولنی حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارت اسلامي وپېژني دا چین به وي، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې و چې دوی را د خپله نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خو دا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې و د جو پولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت و، که چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بله قدرتونو ته اتکا کولی. اوس دا میخانیکیت که دا حالات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست وموندله او خپله قوا راوباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې سه افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي رابللی دي چینایانو او حالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډېر لرې فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال که دا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چې کېدای شي نه، ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبته کورسان په دې کې کار کړی و، امریکایانو کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي. خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي، دا یو پختله یو لوی سوال ده.
مننه. بل
کوي هم کای هم کدی دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم د دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري لکه اروپایي شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مننه همام صاحب مننه دې به بیا هم خبرې وکړو یو مشت بوډان دي تقریبا د شپک څبان د شپک میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې و د لوی قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. د طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان واسب. مخکله دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره ښې اړیکې درلودلې. د جولای میاشت په 15مه دوی کابل ته ننوتل. په د اګست په 15مه وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکنګ د طالبانو د یو پلاوي کوربه و متقی پکې و ملا برادر همداسې نور لوړپوړي غړي پکې چین له طالبان سره ښې اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی یو پرنفوذ لرونکی هیواد دی د اکثره پریکړه لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړه لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوئ چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو ښاغلی نوري لکه چې دوستانو موویل او تاسو پوهېږئ چې مقتاتانه سیاست مخته وړي په ټولو کلونو کې ډېر
مهم. یو شی اضافه کوم جان باسه، په تېرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود پوځي او نظامی په اکثر نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصله کولې که هغه د بیارغونې په برخه کې وي که په سیاسي ډګر کې وو که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
خبره مندې کېده چې چین د یوې خوا خپل هغه لوی رقابتونه چې دي خپل امریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه ګزارو سرمایه ګزاري وکړي، تقریبا د 2 میلیاردو په شاوخوا کې کېدی شي زیات یا کم. نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړ چې رایه ور خپل سفیر یې هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسني حاکمیت ته د طالبانو چې موږ سره البته اوس مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي دغه ته مشروعیت ورکړي، ځکه چې ته نشي کولی یو غیر مشروع حاکمیت سره
دا خو جانباسه بیا رسمیت نړیوال په رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغو اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ور معرفي ک ولی تر اوسه له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت پیژني. چین خو هغه څه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لویدیځوال چې مطرح کوي چې د ښځو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق باید ورکړل شي. په ښکاره خو موږ د چین په دا ډول څرګندونې نه دي اورېدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم نوري ته. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. صحیح ده، ما تاسو ته مخکې وویل د یو قانوني ډیپلوماټ په حیث، د بین المللي حقوقو د یو شاګرد په حیث، چې په بین المللي حقوقو کې داسې کوم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان باس دا خبر منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده داسې نمونه ډیر شته ده مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده مستقله اداره همداسې ځینې نور ادارې هم شته ده اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي دا یو نړیوال رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو رسمیت پیژندنه شته. دا نو زموږ تاسو هغه ماہیت کے موضوع تو پیاؤ شان گور آکے تشریح گوری خبر تشکیل دا طالبان و یو تعداد زیاد مشران پتھور لکھ کے دے امیت شورا دی او دا ہی وادونا دا چې بربند اعلان نشی کولای ځکه چې بیا مسئولیت سیاسی حقوقی مسئولیت دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په یو ترتیب حل شي چې بیا دا رابط نور هم رسمي کړي که وکړي. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هېوادونه اوس دغه دوګونی چلند لکه چین لکه روسیا لکه دغه د منطقې هېوادونه ایران ازبکستان ترکمنستان موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونی چلند روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. که نه خو او ټول مسولیت اوس نه غواړي چې د بربند اعلان کړي، اما د فکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
ترکله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېرې متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې راپیدا شو هغه اجماع اوس نشته.
جان باس په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډېره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړلر، یو ډول باندې راغلل، قدرت یې ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډېر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریدور بلل کېږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی. پرون لږ چې ګمانه 50 کیلومتره سړک ده، پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریدور نشي. خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دا لاره یاده کړې، ویلي چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې دا ډول کوریدور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه یوې لارې د نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، آیا فکر کوئ چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت را ساتلی دی او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خوش منطقې دپاره. که تاسو دا سنترل ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهمتر ده د چین لپاره ته پر پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یگانگی یا والی چې دا و چې د ورشمی لاره په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادله کېدنې په دې استالین، خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو. استالین په دوران کې د استان پولیټیکل آف استان را پیدا شو، دا مختلف حوزه اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو رغونه چې د دې منطقه راخته شو او خلاص شو. نو د دې پر تاسو ته با خبره کوم چې دا خپل د یو پاکستانی یو دغه مرکزی وای حکومت وایاند مشاهده ساين وای چې نو د یو ترایلاترال یا د درې الخیزه دغه پارکو ته طرحه پارکو چې هغه کې په سیپاکه افغانستان او چین او پاکستان شامل دی او کوشش کوي چې دا کار وکړو. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا یو زره 300 کیلومتر د تراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لار جوړ شي دغه ډیر کیټو د دکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي. خدا دې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي. هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړ شي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په
دغه
لار کې یو لار یا کمربند دې سره یو ځای شي.
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې ټولنیزه پاڼه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي او د افغانستان د رغونې لپاره. دغه څرګندونې دغو څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلی سیاست ساتلی دی او که نه په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي؟ ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یا د ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو نجونو په ګډون.
ښه، چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږ کان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې د ملي منافعو پر بنسټ عیارېږي. دا چې وخت نوښت چین کومه بشري کومي بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي، هغه ټول هیوادونه په ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې هم چین کوي، هم روسیا، هم امریکا هم نور. چین خپل موخې لري، خپل نږدې موخې لري، منځمهاله، اوږدمهاله. دا د کوسیټاسو یادو کړه دغه قانونه دا دی گروپ سره چین ډیر نږدې روابط لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې د څنګه دی چې د ایغوران او سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پي ملاتړ نه لاسته سر شي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پي یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنی په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکي. او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هغه پلي کوي په پاکستان کې په دګلګت نه شروع تر بلوچستانه پورې، دا ټارګټ نشي. او ځنن موږ چې مې مکم تاسو ویل خپل کتنه د افغانستان کې دی غوړان په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دغه شل کال د وادي ورکوي په دغه معدنو باندې منابع او خوشاوخوا یې حسارونه کاغلي دي، خو عملي کار نه کوي. اوبدل چې دا هم یوه لوبه ده که یوازې سیاسي ځان سیمهوي.
مننه جان باسب. مننه جان باسب. همان صاحب لنکراتو فکر کوي چې د نوي سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي، دته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني، داسې نه 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 کانیل دل کیږي؟
نخانه خو بالکل اخکاره ده. چین په ټولو نلای کې یوازنه ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان د پاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا یو بلیون ډالر شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي. دیوالونه را نو ضروری خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپل پدې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله حمام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باسی په 15 دقیقې بحث کې مرسته ګډون وکړ. بل 15 دقیقې